دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په ورستی خبری ساعت کې زپام ساحل او عبدالحی کاکړ درته راغلاست وي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
د پاکستان حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر بللی دی او د امریکا درې جګپولي چارواکي به د ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ غړیو ته وضاحتونه وکړي. اوسم د خبرونو تفصیل. پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او د پاکستان وزیر اعظم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره وکړه او له خلکو سره یې ولیدل. وزیر اعظم په خپل وینا کې وویل چې صوبای حکومت له مخکې چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده، نو ځکه دوی ورته ټول زرعي پورونه بخشي. نوموړي اړوند ادارو ته په سیمه کې د نورو یوټیلیټي سټورونو پرانیستلو حکم وکړ. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپۍ د امداد اعلان کړی دی. او په دې ګړی کې به نور حال زموږ همکار غلام غوث تر کې چې دا وخت په چترال کې دی. د موسمیاتو محکمې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې منځنۍ درجه سیلاب دی. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې یو چارواکي ارباب وقاص نن مشالې ډول د ټولو ضلعو ته د تیاری نیولو ویلي دي.
دا خو تقریبا 5 ورځې وارننګ دی. تھرسڈے نه در منډے پورې دی. د کی پی کې کوم ډسټریکټونو کې بارانونه دي، دغه چار څخه په خبر دی طرفونو ته ملکن او د اړډي ویژن لین سلایډینګ خطر د دې سګډونو ته دا وارننګ مونږه سار شیر کړی دی. ټول د سونو ډسټریکټس دی ته جیت بای فیکس هم جوړ تا میسج هم زموږه یو کیږي. مونږ ورته چې خپل انتظامات هغه وکړي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض نن مشال ریډیو ټول چې د پنجاب په دریابونو کې هم د بارانونو لوجې د اوبو سطح لوړې شي. د خیبر پښتونخوا اعتصاب عدالت د تحریک انصاف د پخواني صوبایي وزیر ضیا الله افریدي پر ضد د کرپشن په محکمه کې د هغه ریمانډ تر 19 ورځو پورې غځولی دی. پر ضیا الله افریدي اعتصاب کمیشن د کرپشن تورونه لګولي او چې وروسته یې ونیولی. خو نن د اعتصاب کمیشن په غوښتنه اعتصاب عدالت د 19 ورځې د پولیسو په ولکه کې ورکړی. بلخوا ضیا الدین افریدي اعتصاب کمیشن پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړی دی. د وکیل محمد اشفاق اډوکیټ په دې اړه مشال ریډیو ټول
احتساب کمیشن حوالے سره مطلب دا بالکل انلیگل دی، کیونکہ دې لپاره چې کوم دی احتساب کمیشن چې کوم لیجسلیټیو کمیټی دا دې لپاره چې کوم دی 10 ممبرز ریکوایر دی. هغه 10 ممبرز لازمي وو چې پوری نه دی اخیستي، صرف 5 یې اخیستي دي او دا هغه هم پبلک نوټس هم نه دی شوی.
خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر آرش یوسف وایي چې احتساب کمیشن غیر قانوني نه دی، بلکې د اسمبلی لخوا د قانون منظورېدو وروسته جوړ شوی دی. د شمالي وزارتال پروتوکول انتظامیه د ایده قبیله پر کډوالو ژغ کړی چې د رواني میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپل نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزارتان یو پروتوکول چارواکي نن مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د ایده قبیله کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال دي د جولای تر 28 پورې ټاکل شوې کمیټې سره د نمونو اندراج وکړي. دغه شان د سیمې د ټولو کډوالو ستنېدل یقیني سي. د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپل نمونو اندراج ونه کړي نو هغوی به خپل سیمو ته نه استوي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې وی سوي شزي آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا څنډول ده. د آسیا بیبي وکیل سیف الملک نن مشال ریډیو ته د سپریم کورټ فیصله داسې تشریح کړه.
مونږ اوس د ضلع ننکانا او د لاهور های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او مونږ ورته وویل چې د دې کیس ته صحیح د قانون مطابق جاج واخستې شي. نو سپریم کورټ دا اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پوری سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کیږي.
په 2009 کال کې پاسیا بیبي د کلی ځینو ښځو د توهین رسالت تور لګولی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی دی. د افغانستان د خارجه دفتر خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستان سفیر حاضر کړی او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړی. حکمت کرزي سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستاني فوج د ننګرهار پر ځینو سیمو ډزې کړي چې پکې څلور روسي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه دا ډول بریدونه د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو قوانینو ضد دي. د خبر پاڼې په خبره ښاغلي کرزي دا ډول بریدونه د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ضد وبلل او د ژر بندېدو غوښتنه یې وکړه. د خبر پاڼې له مخې پاکستاني سفیر ژمنه وکړه چې د افغانستان دغه اندېښنې به د هیواد ذمهوارو چارواکو ته رسوي. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ غړیو ته وضاحتونه ورکوي. د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د توانې له وزیر ارنست مونیز او د خزانې له وزیر جګلو سره څخه د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رای واچوي. دغو درېو مشرانو تېره ورځ د سینټ او د استازو جرګې ټولو غړیو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د سوي تړون په اړه تفصیلات ورکړل. بلخوا د اروپایي ټولنې جګپوړي سفارتکاران به د راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه ورسره خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې د مشري فدریکا مغرینی دفتر وایي چې دا به د جولای په 8مه سعودي عربستان ته ولاړ شي او له ایران سره ترسره شوي تړون به د رسمي د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. مغرینی به بیا د جولای په 8مه ایران ته ولاړ شي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ به د دغه هیواد سره د اټومي لانجو په اړه سوي تړون د تطبیق پر لارو چارو وغږیږي. مغرینی د جولای په 14مه له ایران سره د اټومي لانجې د تړون په لاسلیک کېدو کې مرسته کړې وه. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم رابعه اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ، یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12.25 روپۍ، یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.24 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.25 روپۍ او په 1.28 روپۍ، یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.08 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به پېښور، بنو او د کوټه په یو نیم سې کې بارانونه وي. پېښور کې به زیات تر زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 28 او په کوټه کې 35 او 19 وي.
دا مشال رادیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان موسمیاتو ادارې په خیبر پختونخوا کې له سیندونو سره اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې محفوظو ځایونو ته دې کډ وکړي.
ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بج اوچتیږي.
تقریبا 300 ورځې وارننګ دی.
د خیبر پختونخوا مدنیاتو پخوانی وزیر په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد درخواست دایر کړی خو حکومت وایي کمیشن قانوني دی.
دا بالکل ایلیګل دی.
دا خو په قاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی.
د شمالي وزیرستان انتظامی وایي د روانې میاشتې تر 28مې د ایدک قبیلې کډوال د ستنېدو لپاره رجستریشن پوره کړي او د پاکستان سپریم کورټ د مرګ په سزا محکومي سوي ښځې د سزا ځنډولو امر کړی دی.
کے خلاف ابھی ہم سپریم کورٹ آئے وہ تو یہی کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں.
لمشال ریڈیو سروس ہے. د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانونو لړۍ نن په اتمه ورځ هم روانه ده. د موسمیاتو اداره وایي د بارانونو دا سلسله به تر ګل یا دوشنبه روانه وي. هلته په پېښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالی زیان اړولی دی. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي. احمدالله له اسلام آباد معلومات راکوي.
نن د زیارت پورس پیښور خار او خوشا سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورونوتې چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو دا لړۍ به راتلونکي څلورو نه تر پنځه ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا پیښور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سیندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي. ظاهره چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جہلم، چناب، راوی اور ستلج د بارانونو چانس شته دی نو ضرور د اوبو سطح به بلندیږي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
دا خو تقریبا پنځه ورځې وارننګ دی. تھرسډے نه تر منډے پورې دی. د کی پی کې کوم ډسټرکټونو کې بارانونه دي ملکن او وزارت ډیویژن لینڈ سلایډنګ خطر د دې سګډو نه تاسو وارننګ مونږ سر شیر کړی دی. ټول د سونو ډسټرکټ دی ته جیت بای فیکس سمځي ورته میسج هم زموږ یو کیږي مونږ ورته چې بس خپل انتظامات وکړي.
د ترڅنګ د مانسیری ضلع سیلانۍ سیمې ناران سړک نن د زیارت پورز د لینڈ سلایډنګ له وجې ځای په ځای بند شوی دی چې له وجې په سیمه کې په سوونو سیلانیان ګیر شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپلې تیاریاں مکمل کړي دي او دې لړ کې ټولو متعلقه ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
چترال کې څنګه تباہی شوی و نو ټول صوبایي حکومت مشینری دلته راغلې وه. اوس څنګه سلسله په ټولو صوبه کې شروع شوه. په پېښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي. فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی دی. درشن پی ڈی ایم اے دا لوکل گورنمنٹ ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړې دي. درشن د ټولو صوبې مونږ ته علم وي او چې چېرته چېرته سلایډس کېږي نو که هغه د سی این ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار د هغې دپاره د ایمینډار فنډ وي او که هغه د خیبر پختونخوا ہائی وے اتارٹی روډ وي نو هغې ته بالکل سټینډنګ انسٹرکشن دي چې فوری طور پر خپله مشینری موو کوي او هغه وازه دی.
د یادونې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شروع په ورځ د چترال د متاثره سیمو دوره وکړه او ورته د بارانونو او سیلابونو نه د شوي نقصاناتو او امدادي کارونو په هکله تفصیلي بریفینګ ورکړی شو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو اعلانولو سره وویل چې همدومره امدادي رقم به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم ورکوي. دا د هم یادوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادي ډانچې مکمله بحالي به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي او د بحالۍ کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا احمد الله د رپورټ په وروستۍ برخه کې مو د چترال د سیلابونو په اړه واورېدل. موږ هڅه وکړه چې له خپل خبریال غلام غوث سره رابطه وکړو خو په چترال کې د حالاتو خراب والي د وجې نه او په ځینو ځایونو کې د سیګنلو د نشټوالي له وجې ورسره رابطه نه کیږي. البته غلام غوث په درې بجو په ګړۍ کې ماته دا ویلي چې اعلی وزیر چشمې ته تللی او ورسره په بر چترال دوره هم کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک غلام غوث ته ویلي دي چې 14 کروڑ روپۍ حکومت اعلان کړي دي د چترال لپاره چې پکې به 10 کروڑ روپۍ د انفراسټرکچر یا بیخبینا او د سړکونو د نظام د بیا بحالولو لپاره او 4 کروڑ روپۍ د خلکو ته د پاکو اوبو ورکولو لپاره ورکول کیږي. هلته پوځ هم د پاکستان مرستندویه کارونه پیل کړي دي او د پاکستان وزیر اعظم هم 50 کروڑ روپۍ د چترال لپاره اعلان کړي دي. په چترال کې د غلام غوث له وینا سره سم په زیاتره سیمو کې ډیر زیات سړکونه مات شوي دي چې له کبله یې د یوې سیمې له بلې سیمې سره رابطه قطع شوې ده او شاوخوا اټکل کېږي چې 2 لک خلک اغېزمن شوي دي دغه سیلابونو له کبله. دغه سیلاب د اختر نه یو ورځ مخکې راغلی و د سختو بارانونو له کبله او په چترال سره بله سیمه د کالاشیانو د دغه کالاشیانو درې کلی هم ډیر سخت اغیزمن شوی دي دغه سیلابونو له کبله. د بارانونو د لړۍ خبره چې کیږي نو تاسو اوس په رپورت کې واورېدل چې د بارانونو لړۍ به روانه وي. د شبقدر هغه کروندګر چې د نورو خلکو ځمکې په نیمه ګټه یا په شریکت کری وای روانو بارانونو ورته د ټماټرو یا باټینګرو، کدوانو، لیړو یا بینډیو حاصلات خراب کړي دي. دوی وایي د بارانونو له کبله یې له وخت مخکې سبزۍ ټولې کړي. دا کروندګران وایي هر دویم جریب پټی تاواني شوی دی. تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې
په شوقدر کې د بارانونو د روانې لړۍ له وجې ولاړې سبزیانې خرابې شوې چې کروندګر وایي چې هغوی سږکال د زرګونو روپو د تاوانونو سره مخ شوي. دغه کروندګر په شوقدر کې د خانانو یا جاګیردارانو ځمکې په نیمایي ګټه کړي، نو وایي چې د ځمکو مالکان له هغوی نه پیسې غواړي، ولې د هغوی د باران له وجې هیڅ ګټه نه ده شوې.
خانشیر وچې ولې ټماټر کوي بس باران باران پورې کې نو کم از کم 30-40 روپۍ تاوان شوي دي. مالک خو رانیمه غواړي پټي مال خو داوی ګوره مثال تاوی والی تا خرڅ کړل خرڅې باران ته ناسي ورته مور ورته پرشته کې مزانه چولې دي.
او یو بل سپینګیره کروندګر چې نن په باران کې د پېښور او شوقدر د لوی سرک په غاړه ناست و، کدوان سره باټینګن او بینډه یې خرڅله راوړې وې او د باران نه په سپین پلاستیک کې د سبزیانو سره پټ شوی و. ور سره مې خبرې وکړې.
جی میرا خان نام را خپل دا ټماټر مماټر د خپلو پټو نه مروړو بس غریبي دا والله بس روتی و. دا کدو مې راوړې دي، ټماټر مې راوړې دي، سبینډه مینډه وې هغه بس ختم شوې. پټي مټي خو رااله خراب کړي. جی پټي خو پروس کال مال جیرو پټي تقریبا 150,000 روپیا کړې وې. سخت کال مې دوه جیرو به کرلې دي او تقریبا 40,000 روپیا ټولې پوړنې کې مل دي. باران ماران بس ختم کړي هېره دما به تقریبا 50,000 تاوان شوي.
او د سبزیانې او بیوپاري چې کروندګرونه سبزیانې اخلي او بیا خرڅوي وایي چې باران سږ تاوانونه ډېر زیات رسولی دي او څو ورځې وړاندې ګلی هم شوی وه.
ګل خان د یوسف خان قلعه د دې کې یو خان دی، امید خان نوم یې دی. هغه تقریبا 8 جیرو پټی کرلی و، ټول ټال به 2 جیرو به هم ولنی شوي او نو ټول دې ګلی باران ماران خراب کړي. بیا زموږ دې کلي یوسف خان قلعه کې دغه دې کې یو پټی و، دغه تقریبا یو 4 جیرو به باغم و. نا غریب کې دی نو بس وویستل پټی خالي اوس یې پکې جوار کړی که نه.
نو حکومت به دغه کروندګرو تاوانونه ورکوي او څنګه به یې ورکوي؟ دغه پوښتنه مې ده شوقدر د سیمې نه د صوبه اسمبلی د غړي عارف احمد زینا وکړه.
او دې سلسله کې د دې زبا اسسټنټ کمشنر متعلقات از ان شاء الله وایم چې هغه فوري دې لوړه دي جایزه واخلي چې تاوان شوی دې متعلقه پټواري سمیت چې لاړ شو وي خپل له وکی زما به ان شاء الله پوره کوشش چې څو دې ته حکومت ته طرف ملاوي دلو غشتا امکانات شته چې هغه دې ته ملو شي.
او عارف احمد زیده هم وویل چې نه ده معلومه چې د سبزیانو په لړ کې کروندګرو ته څومره تاوان رسېدلی، خو هغه وویل چې هغه به غیر سرکاري ادارو ته هم دعوت ورکوي چې راشي او د کروندګرو سره مرستې وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي په هغه هیواد کې له څو کلونو راهیسې سیلابونه راځي چې سیمې او خلک ځپي، خو پر دې سربیره ترې درس یا سبق نه اخیستل کیږي. ورځپاڼې د سیلابونو د انتظام نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او لیکي که پر وخت په اغېزمنو کیدونکو سیمو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شي نو د ډېر تاوان مخه نیول کیدی شي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیا په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه 3 غنټې مخکې د خبرداری ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له SMS سره هم د سیلاب په اړه خبرداری ورکړل کېدی شي، خو داسې هیڅونه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنه کړل شو. یوازې په ځینو جوماتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان شو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویۍ سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانۍ غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلاونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. د ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلعي انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په هکله هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې ترڅنګ د مرکزي حکومت ذمه واري مهمه بولي.
د ملیه امیرزاده رپورت مورده د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په درغلی تورن شوی د مادنیاتو له پخوانی وزیر ضیا الله افریدي څخه د پختونو او پلټنو بهیر تر لسو ورځو نورو غځولی دی. هلته ضیا الله افریدي هم د پیښور په هایکورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد غوښتنلیک داخل کړی چې پکې ویلي دا کمیشن ناقانونه دی او د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چلیږي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
نن دا زیارت په ورځ پیښور هایکورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبایي وزیر ضیا الله افریدي د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو. بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمې اورېدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیا الله افریدي د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخوا ضیا الله افریدي او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي. په دغه خاص کې د ضیا الله افریدي وکیل محمد اشفاق مشال ریډو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سره مطلب دا بالکل انلیگل دی کیونکہ دې دوپاره چې کوم دی احتساب کمیشن چې کوم لیجسلیټیو کمیټی دا دې دوپاره چې کوم دی 10 ممبرز ریکوایر دی. هغه 10 ممبرز لازمی وو څه پوری نه دی اخیستي. صرف 5 یې اخیستي دي او دا هغې هم څه پبلک نوټس هم نه دی شوی. نو د دې مطلب څه لیګلی څه ویلو فلان شتم دی نه. د دې نه علاوه ضیا الله صاحب یو درخواست ورکو چې د دې په خلاف دې مناسب څه کاروایی وکړی شي چې کوم وزیر اعلی صاحب ته چې کوم بیانات دي.
بلخوا هم د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر حریش یوسف مشال لیډو ته وویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی. ضیا الله افریدي هغه تورونه چې ګنی دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغو مقدمې او گواهان پکې وړاندې کیږي. په حقله باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلې او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرستې ونه کړي. د پامړ دا چې د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیا الله افریدي چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولی وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لرې کړی دی او تر مقدمې فیصلې راتلو پورې د هغه د پټۍ رکنیت هم ځنډولی دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیا الله افریدي مرستیال دي څو سوارې په پېښور کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه دې د خپل څوکۍ نه لرې کړی شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د شمالي وزیرستان انتظامی پریدک قبیلې غږ کړی دی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل دی د روانې میاشتې تر 28 نیټې سرته ورسوي. چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیلې کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای تر 28 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي. په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې ایدک قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او که 28 جولای یعنی در روانې سهشنبې پورې د یادې قبیلې کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي. لهذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موڑی دا خبر مشال ریڈیو سرا دا کڑوالو واپسی پر محال وکڑے چه بکا خیل کیمپ نا نن هم دوی دا واپس تانے دولا پارا کافیلا تیارا کڑے او یو نیم سل کورانی با واپس خپلا سیما تازی دا ای دا قبیل او سیدون که قدیر دا وڑ چه دا وڑو کی اختر ندوا ورزی ورانده خپلا سیما ای دا کتتلله مشال تایو ویل اختر خوشالی یو پا دوا وا او حل تا دا سهولتونو سرا سرا زنا مشکلات همشتا چه پولیٹیکل انتظامیا او امنیاتی زواکونا دا غی حل لپارا حسه کوی
پنځلس میاشتې پاس زه خپل کلي ته راوړم. دې نه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کښې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی عید کښې مخصوص شو. ښه خبره دا وه چې خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرۍ ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کښې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کښې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي. هر کور کښې د اوبو سهولات نه شته. ګورنمنټ یا ارنې په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کښې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کښې دي هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته را دی نن به انټرویو کښې سبا ته به تکلیر کېږي نو هغه او ایجوکیشن خبره دا ده چې هلته کښې تعلیم درې په حل شوي نه دي او دې کوشش کوي کېدای شي چوټۍ دي چې هغه چوټیانې ختم شي هغېرسې به سرکاري تعلیم ادارې هم په حل شي.
د ای د قبیلې واپسې روانې میاشتې اولې نېټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر دوه سوه پورې کورنۍ واپس ستانې کېږي. پولیټیکل انتظامیې په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې څلور زره او دوه سوه کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ یو دیرشمې نېټې نه پیل شوې وه او ای د قبیلې واپسې د روانې میاشتې اولې نېټې نه شروع شوې. ای د قبیلې مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیلې واپسې لپاره یې قریبا درې زره اووه سوه کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com اوریدای شئ. پر ټویټر چې مشال راډیو ولیکئ یا پر فیسبوک باندې نو زموږ په فیسبوک موږ سره ملګري جوړېدای شئ. زموږ پاڼه خوښولی شئ او همداراز پر ټویټر چې موږ تعقیب کړی نو تازه خبرونو شننو تبصرو خپرونو او ویډیوګانو به مو خبر ساتو. د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د اسلام سپکاوي په تورې سوې ښځې آسیې بیبي ته اورول شوې د مرګ پر سزا عمل درولی دی او ویلي دي چې د آسیې بیبي د غوښتنلیک بیا اورېدنه نه وي بشپړه شوې او سپریم کورټ پرېکړه نه وي اورولې نو تر هغه وخته پر سزا عمل نشي کېدی. د پنځو بچیو مور آسیې بیبي په خپل غوښتنلیک ویلي چې د لاهور های کورټ د سزا اورولو پر مهال حقایق په پام کې نه ول نیولي او کره ثبوتونو په اساس یې ورته سزا نه وه اورولې. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د توهین رسالت په مقدمه کې عیسوي زنانه آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لاړخه ورکړې شوې د مرګ په سزا عمل درآمد ودرولې او ویلي دي چې تر څو پورې آسیا بیبي لاړخه په دایر کړې شوې درخواست فیصل نه راځي نو په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د جسټس میا ساکي په مشرۍ کې د چهارشنبې په ورځ رکنی بینچ د لاهور په رجسټرۍ کې د آسیا بیبي لاړخه د دایر کړې شوې درخواست اورېدنه وکړه. په دې لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د آسیا بیبي وکیل سیف الملک وویل چې دوی د ضلع نانکانه عدالت او د لاهور های کورټ د سزا برقرار ساتلو فیصلې خلاف سپریم کورټ کې درخواست ظاهر کړی و چې پکې ویلی شوي وو چې سزا اورولو په وخت حقایق په نظر کې نه دي ساتل شوي. د ده په وینا تېره ورځ عدالت دا فیصله مؤخر کړې ده او دا درخواست یې باقاعده د اورېدنې لپاره منظور کړی دی. دی وایي
منګ اوس د ضلع نانکانه او د لاهور های کورټ فیصلې خلاف سپریم کورټ ته راغلو او موږ ورته وویل چې د دې کیس دې صحیح د قانون مطابق جاج واخیستی شي. سپریم کورټ دې دا معامله خپله وګوري او خپله دې فیصله وکړي چې دا سزا کېدی شي او که نه. نو سپریم کورټ دا اپیل په باقاعده توګه باندې منظور کړو او وی ویل چې څو پورې سپریم کورټ فیصله نه کوي په سزا به عمل درآمد نه کېږي.
واضح دي وي آسیا بیبي دا وخت د ملتان د زنانو په جیل کې ده. په آسیا بیبي کال 2009 کې د خپل کلي د زنانو لخوا د توهین رسالت تور لګول شوی وو او په کال 2010 کې ورته د پنجاب صوبې ضلع نانکانه عدالت د مرګ سزا اورولې وه. د آسیا بیبي وکیل خپلو خبرو کې زیاته کړه کړه چې آسیا بیبی په ځان لګول شوي تور نه انکار کوي.
هغه خدا وایي چې زه بې ګناه یم او د پیغمبر اسلام هم دومره عزت کوم څنګه چې مسلمانان کوي، او زه سوچ هم نشم کولی چې داسې حرکت وکړم. د هغې په وینا چې ځینې مسلمانانو زنانو چې کله ډوډۍ خوړل شروع کړل او ما ورله اوبه راوړې، نو هغې وویل چې موږ د عیسایانو د لاس اوبه نسکو، نو په هغې جګړه وشوه او هغوی خپله بې عزتي محسوس کړه او په تاڼه کې یې پرې پرچه کټ کړه. نو هغه خو دا وایي
د ذکر ده د پنځه بچو مور آسیا بیبی په لاهور هائی کورټ کې کال 2014 کې اپیل خارج شوی وو، او عدالت ویلی وو چې پخوانی فیصله سمه ده. آسیا بیبی وړومبی عیسوي زنانه ده چې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. واضح دی وی د آسیا بیبی کورنۍ د کال 2009 راسي په پټه ژوند کوي.
اوریدونکو په پیښور کې 15 نیمه، په کابل کې 15 بجې شوې. د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع افت ځپلی سیمه ګرځولې ده، او د پاکستان وزیر اعظم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی. د پاکستان سرکار ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمه فضايي دوره وکړه او بیا وروسته له خلکو سره هم ولیدل. د موسمیات محکمې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه کې د نورو بارانونو اټکل کړی. د موسمیات محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د سوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د خیبر پښتونخوا اعتصاب عدالت د تحریک انصاف د پخواني صوبایي وزیر زیولا افریدی پر ضد د کرپشن په مقدمه کې نن د هغه ریمانډ لس نورې ورځې غځولی دی. زیولا افریدی اعتصاب کمیشن د کرپشن تورونه لګولي چې وروسته بیا ونیولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایده قبیلې پر کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوې کمیټې سره د خپلو نمونو اندراج وکړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ایډو سره په خبرو کې وویل چې د ایده قبیلې کډوالو د سندو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا څنډولې ده. په 2009 کال کې پر آسیا بیبی د کلي ځینو ښځو د توهین رسالت تور لګولی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستاني سفیر حاضر کړی او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجیانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. او تازه خبر دا چې افغانستان د کرکټ د 2014 شلوریزو نړیوال کپ ته وتلی دی. افغان لوبډلی پاپوا نیوګینی ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. تر ټولو ښه لوبه نوروز منګل وکړه چې 15 رنګونه جوړ کړل. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د 6 پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سینټ غړو ته وضاحت وکړي، او د اروپایي ټولنې جګپوړي سفارتکاران به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي.
دا د خبرونو لنډیز چې عبدالحی کاکړ وړاندې کاوه. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی، او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو. خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تېرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي، او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه و ورکړی شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي، او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو په ترس کې راتلونکي کې د دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاری ده، او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورځپاڼه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګویي کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمه واره ادارې د نقصان کېدو وروستو کېدی شي
چې امدادي کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شرح کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي، نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي، او نه صرف خلق دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي، بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. ایکسپریس ورځپاڼې هم خپل اداریه د سیلابونو نه په شوې تباهۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي، چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوړي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي، نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس اژانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې د ایسوې خزی آسیې بیبی ته د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې قضیه بیا اورېدنې موضوع څېړلې. هلته امریکایي خپرونې پروجیکټ سندیکیټ د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې اټومي تړون او د دې په اړه د ځنو شنونکو د انتقاد پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پریس خبري ایجنس یو رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د 15 بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړی ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې پر نوموړی د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یو چا څخه د غچ اغستلو لپاره کارول کیږي. د اژانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسېدونکي عیسایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډېرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخېږي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ نومي یوې امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دوکې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ ته غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیمو غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان سولې لپاره له طالبانو سره د خبرو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویاند پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل اوباما تیر ماښام له خپل افغان سیال اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د دې خبرو تفصیل د فرشتي جلال زی په رپورټ کې.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبرپاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر محمد اشرف غني سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته یې هم اشاره کړې ده. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو غږېدلی دی. د امریکا متحدو ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړۍ رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خپره شوه، دا خبرې مشروع بلل شوې وې او پکې ویل شوي و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپینې ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کنفرانس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د روسیې عدلیه وزارت هغو دولس نه حکومتي ادارو ته د قانوني کاروایي خبرداری ورکړی چې د کرملن په وینا د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي. د وزارت له بهرنیو هیوادونو مرسته اخیستونکو ټولو نه حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. په روسیه کې فعال یو شمېر بهرني سازمانونه وایي د نوي قانون پر اساس په روسیه کې د دوی د کار امکان محدود شوی دی. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 20مه اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرتر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې وی محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیه وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرتر ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندویه ټولنې په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ته ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د رواني میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږته لږه دولسو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرتر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
ف فرانس پرس اژانس په یو رپورت کې وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه شوی تړون د پاکستان د انرژي اړتیاو لپاره ښه خبر دی، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګیس نل لیکې یا پایپ لاین معاهده لاسلیک شوې. اژانس لیکي البته د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوی تړون ښایي په سیمه کې د روسیې نفوذ ته ننګونې پیدا کړي. په لیکنه کې د پاکستان انرژي مشکلات هم څېړل شوي. موریوال کاکړ د دې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي د ایران د اټمی پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون د پاکستان لپاره د انرژي ستونزې هواري په برخه کې یو لاره ده، خو په سیمه کې د روس د نفوذ په وړاندې یو خنډ کېدای سي. اجانس لیکي له ایران سره د نړیوالو تړون د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړېدو لپاره هیلي بیا ژوندۍ کړې دي. اجان زیاتوي پاکستان په تیره اونۍ کې د ایران او د نړیوالو ترمنځ د دې تاریخي تړون هرکلی وکړ او وی ویل چې دا به د دوی لپاره هم لارې پرانیزي. پاکستان له ډیر مودې راهیسې د انرژۍ له کمی سره مخامخ دی او هڅه کوي چې د دې ستونزې د هواري لپاره لارې چارې ولټوي. د انرژۍ دې مسلې نه یوازې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسولی دی، بلکې د دې هیواد 200 میلیونه خلک یې هم له برېښنا یا بجلی بې برخې کړي دي. فرانس پریس خبری اژانس لیکي د ایران او پاکستان ترمنځ د 1.5 ارب ډالر ارزښت لرونکی ګیس پایپ لاین پرانیسته په 2014 کال کې شوی و. اژانس لیکي خو پر ایران تر نړیوالو بندیزونو سمدستي وروسته د دې پروژې کار په ټپه ودرېدی، هغه ځکه چې له پاکستان سره د کار جاري ساتلو لپاره لارې بندې شوې. اژانس د پاکستان د قدرتي وسایلو د وزیر شاهد خاقان عباسی له خولې لیکلي چې له ایران سره د نړیوالو تړون به په ځانګړې توګه د انرژي په برخه کې د پاکستان ډیره په ګټه وي. شاهد خاقان عباسی ویلي اوس چې له ایرانه بندیزونه لرې کیږي نو دوی به د دې جوګه سي چې له هغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین هغه برخه هم جوړ کړي چې د پاکستان پر خاوره ده. ایران وار له مخه په خپله خاوره کې د دې ګیس پایپ لاین 1300 کیلومتره برخه جوړه کړې ده چې د ایران فارس نومي سیمه به د پاکستان له نوابشاه سره وتړي. اژانس لیکي روس غواړي چې د ګاز پورم په نامه کمپنۍ له لارې د ایران او پاکستان ترمنځ د دې ګیس پایپ لاین سره مرسته وکړي. روس په تاریخي توګه له هند سره شي اړیکې درلودې، خو اوس چې هند او امریکا سره نږدې کیږي نو د روس پام د پاکستان پر لور زیات شوی دی. د اژانس په لیکنه د دې هر څه ترڅنګ روس په دې لټه کې دی چې په منځني ختیځ او پاکستان کې د ځان د دفاعي صنعت لپاره موقع ولټوي، خو د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین د جوړېدو له امله شایي چې د ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس لوی پروژه د اوس مهال لپاره د ځان ښکار سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او له دې سره زموږ ټولې خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په خیبر پښتونخوا کې له یوې میاشتې راهیسې د واکمن تحریک انصاف او قامی وطن ګوند ترمنځ د سیاسي اتحاد خبرې روانې دي چې قامی وطن ګوند به په ائتلافي حکومت کې ور شامل کړي، خو تر دې وخته دواړه ګوندونه د ځینو وزارتونو د ورکولو او پر ځینو شرایطو نه دي جوړ شوي. خالد خان معلومات راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف او قامی وطن پارٹی په منځ کې سیاسي اتحاد او صوبائی حکومت کې د شاملېدو فیصله یو ځل بیا د ځان ښکار شوه، کله چې د شروع په ورځ پېښور کې عمران خان د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې هغه ته د قامی وطن پارٹی صوبائی حکومت کې د بیا شاملېدو په هکله څه علم نشته. سیاسي پوهان د پاکستان تحریک انصاف مشر له اړخه دغه ځواب یو معمولي سیاسي بیان نه ګڼي او وایي چې قامی وطن پارٹی وزیر اعلی پرویز خټک په منځ کې به فاصله زیات کړي، خو بیا د قامی وطن پارٹی صوبائی چیرمین او پخوانی سینئر وزیر سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل خیبر پښتونخوا حکومت کې د بیا شاملېدو په حق لا د دوی خبرې لا روانې دي او ډېر ژر به دواړه ګوندونه یو ختمی فیصله ته ورسي.
د دوو پارټو په منځ کې د اتحاد خبرې کېږي نو لږ ټایم پکې لګي، چونکې سیاسي خبرو باندې دغه کول وي او بیا چونکې مخکې پکې لږ داسې یو ځل دغه شو او بیا دغه شو نو دوباره هغه دغه کېدل چلي اې کې لږ ټایم لګي او
د کال 2014 ټاکنو نه وروسته قامی وطن پارٹی د خیبر پښتونخوا حکومت برخه وه، خو بیا د دغه ګوند د دوه وزیرانو بخت بیدار خان او ابرار حسین باندې د اداري فساد د تورونو وروسته چې کله دغه وزیران د خپلو وزارتونو نه لرې شو نو احتجاجا قامی وطن پارٹی د صوبائی حکومت نه جدا شو. وه. سکندر شیرپاو زیاته کړه صوبایي حکومت کې دا بیا شاملېدو دپاره دوی د خپل ګوند غړي په اعتماد کې اخیستي دي او د دې دپاره یې پاکستان تحریک انصاف ته څه شرطونه هم وړاندې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د بیان په هکله سکندر شیرپاو وایي
داوی د پاتې دغه رابطه شوې دا او پاغې باندې دا خبرې مخکې روانې شوې دي. دا داوی خپل انټرنل لګې دي او
دا پاکستان تحریک انصاف یو صوبائی مشر ڈاکٹر ندیم وائی چې دا قومی وطن پارٹی په حق لا د دوی د ګوند په مشرانو کې هیڅ اختلاف نشته او دا د پوینا سیاسي خبرې خامخا وخت اخلي.
سوچ کړی هغه د وژنې په لګي هغه غو نیګوسییشن کې خپدا خبر نشته چې لګي یو ډایرکشن کې یو شی روان دی او څوک یې ساري کنه د لګټوله پارټي اون بورډ
دا یادونه ده چې قومي وطن پارټي او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې د حکومت سازه خبره هغه وخت پیل شو کله چې د صوبې لوی سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپل پارټي د پښتونخوا حکومت خلاف د مقامي حکومتونو ټاکنو کې د درغلې په ضد د احتجاج تحریک اعلان کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې د تور ژړی په رنځ اخته یو شمیر ناروغان وایي د صوبې په ټولو روغتونونو کې د دې ناروغۍ د درملنې اسانتیاوې کمې دي. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون یو ډاکټر او هلته د پختونخوا له بېلابېلو سیمو ورغلو مریضانو مشال راډیو ته وویل که د صوبې په نورو ضلعو یا ولسوالیو کې د تور ژړی د درملنې لپاره ځانګړي مراکز جوړ کړل شي نو د پېښور په لویو روغتونونو باندې د مریضانو زیات بار نه وي. هلته د صوبې روغتیایي چارواکي وایي چې په روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات دی خو دوی د هغو د درملنې او هغوی ته د اسانتیاو ورکولو لپاره ګامونه اخیستي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسٹرو انٹرالوجی اینڈ ہیپٹالوجی یا د میدی او زیګر د سانګ ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته اویل چې په ټولو صوبه کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د میدی او زیګر یونټی دی او په لیډی ریډنګ هسپتال کې د میدی یو وارډ دی او دا چې د درې وړو هسپتالونو ته له صوبې قبایلی سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور جړی ناروغان د ورځې د سوونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په هسپتال کې د معدې او ځیګر وارډونه جوړ کړي.
په دې وارډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د الټې سره راغی نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې دا هغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی نو دا بل په هیڅ ځای کې نشته لکه په صوبه کې بل په هیڅ ځای کې نشته. نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې یاره په هغې کې د هیپټایټس بی او هیپټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سهولت موجودی.
د دیرته مرګری یو اوسیدونکی ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپله سیمه کې درملنه کې دی شوې نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د اغزګي کې زما تقریبا څلور ورځې داخل وم. دا هغې نه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسېده. هغه ځای چې کوم مخصوص ډاکټر و د وارډ هغوی زه بیا دغه ځای نه ریفر کړم. ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته، دې هسپتال یا داسې قسم فیسیلیټی ته مرګره کې موږ ته اویلیبل شي، موږ ته به ډېر سهولت میلاو کړی شي. د یو د راتلو د خرچې نه یو د ټیم د زیانه به بچ شو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکی وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی او دا چې دوی په نږدې راتلونکو کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه رش دی؟ اینه تاسو هم خبر یو، مونږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډېر زیاتره، انفلو ډېر زیاتره، خلک ډېر زیات دی او په هغې کې بہرحال غیر مونگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ٹیم کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا خو بہرحال اٹانمی دا مونگا فل فلج اٹانمی ورک پر ڈسٹرکٹ لیول بمی ټرشری کیر مانی بمی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کی بمی انشاءاللہ.
پام دی وی چې په صبح کې نه یوازې د تور جړی د رنزوران لپاره د درملنې زوینه کم دی بلکې د ګردو د درملنې لپاره په صبح کې صرف یو ځانګړی هسپتال دی او د صبح لټولو غټ هسپتال لیډی ریډنګ د انتظامی د شمیرې تر مخه دی. هسپتال ته په یو کال کې لسو لاکو څخه زیات ناروغان راځي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، تاسې د خبرونو لنډیز پر مهال واورېدل چې افغانستان پاپوا نیو ګینی ته په کرکټ کې لوبه کې ماتې ورکولو سره د کرکټ شل اوریز لوبو نړیوال جام ته ځان ایستلی دی. خو هلته یوه بله موضوع هم ده. د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ د شوې لوبې په اړه بېلابېلې څرګندونې کېږي. افغان کرکټ بورډ وایي په وروستۍ لوبه کې د درغلیو او پیسو د خوړلو په اړه د راپورته شویو راپورونو سپیناوي لپاره یې له نړیوالو شورا غوښتنه کړې ده. خو د کرکټ نړیواله شورا وایي چې د پلټنو په عمل کې مداخله نه کول غواړي. صفي الله ستانکزی راپورټ راکوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې په ډیرو خواریو نړیوالو ډګرونو ته وتلې ده، اوس یې د هانګ کانګ په وړاندې د وروستۍ لوبې د نتیجې په اړه چې په دغه ټیم یې بایللې، د شکونو او درغلیو خبرونه تاوده دي. افغان لوبډلې د سېشنبې په ورځ د 2016 میلادي کال د نړیوال شل اوریز جام د غوراوي ټورنمنټ په یوه لوبه کې د هانګ کانګ لپاره 122 منډې هدف ورکړ، خو ونه توانېده چې ترې دفاع وکړي او ماتې وخوړه چې ورسره سیاله لوبډله نړیوال جام ته ووته او هم د یاد ټورنمنټ سیمي فاینل ته. افغان کرکټ بورډ وایي هغه رپورټونه ناسم او بې اساسه دي چې ګواکې د نړیوال جام د غوراوي ټورنمنټ په یادې لوبې ډېر شرطونه لګېدلي وو او د کرکټ نړیواله شورا په دې اړه تحقیق کوي. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نړیوالې شورا سره په دې اړه غږېدلي او هغوی تر ډېره دا اوازې رد کړي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې د جدي ستونزې موجودې وي.
نړیوال شورا سره اړیکه ونیول چې د کرکټ نړیوال شورا موږ ته خبر رد کړی ده. تر اوسه پرسپی ډول دوی دا خبر نه ده خپور کړی، خو یو شمېر رسنیو نن دا خبرونه خپره شوي دي. موږ بیا هم وایو چې موږ د کرکټ نړیوال شورا د رسنیو مسؤلینو سره اړیکه درلودله او هغوی هم موږ ته په دې اړه وویل چې موږ داسې څه رسمي تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
ای ایس پی این کرکټ انفو هغه نړیواله معتبره ویبپاڼه ده چې د افغانستان او هانګ کانګ د دې لوبې په اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د تحقیقاتو خبر خپور کړی. دې ویبپاڼې لیکلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د فساد پر ضد او امنیت ادارې پلټنې پیل کړي چې ولې په دې لوبه کې له حده ډېر شرطونه ولګول شول. نو کېدای شي د دغو پلټنو پایله د افغانستان په وړاندې د هانګ کانګ د 15 وکټو بریا چې مستقیمه توګه دا ټیم نړیوال جام ته ورسو اغیزمنه کړي. په دننه افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې داسې څرګندونې کیږي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې ستونزې موجودې وي او ځینې کسان آن د لوبغاړو لخوا د پیسو د خوړلو او درغلیو خبرونه مطرح کوي. په عین حال کې د کرکټ د نړیوالې شورا مطبوعاتي ټیم وایي چې نه غواړي د دې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې په کارونو کې لاسوهنه وکړي. د دې شورا د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل پیټر برین ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې وویل چې موږ د افغانستان او هانګ کانګ د لوبې په اړه خبرو شوي رپورټونو خبر یو، خو د کرکټ د نړیوالې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې د تحقیقاتو په اړه نظر نه ورکوو. اخو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان تل له هانګ کانګ نه په ډېر لوړ تفاوت لوبه ګټلې او خامخا د وروستۍ لوبې بایللو ځینې اندېښنې پیدا کړې دي. د کرکټ بورډ مخکینی رئیس او کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې په افغان ټیم پوره باور لري، خو که په رښتیا هم په لوبه کې د درغلیو خبره ثابته شي دا به کرکټ بورډ او لوبغاړو ته ډېر زیان واړوي.
څومره تجربه د خپل ملي لوبډله سره ما درلودله، داسې یو څه کار بېخي شوی نه و. دغه د میچ فیکسنګ خبره چې اوس یادېږي، او که خدای ما کړه دغسې یو څه چې ثابت شول، دا به نور د کرکټ بورډ ته او خصوصا زموږ لوبغاړو ته به سخته تاریخي صدمه ورسوي او د افغانستان د بدنامۍ سبب
شي. یادې لوبې پر سر د نړیوالو شرط وهونکو ډلو ډېرې پیسې لګول. په وروستي اور کې د لوبډله مشر اصغر ستانکزي لخوا د سلو بالر محمد نبی لوبول او پکې د 14 منډو پوره کېدل هغه څه دي چې په دننه او بهر کې شکونه پیدا کړي او کېدای شي له پلټنو وروسته ورته ځواب وموندل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
او سم د خبري غړې په پای کې پای شي بو کې اوزل بیا ل عبد الحی کاکړه د خبرونو لنډي زو.
پرون د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او د پاکستان وزیر اعظم د چترال سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپیو د امداد اعلان کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکوي چې وزیر اعظم پرون د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمې فضايي دوره وکړه او وروسته یې د خلکو سره ولیدل. د موسمیاتي محکمې په خیبر پښتونخوا کې بلې سیمې کې د نورو بارانونو اټکل کړی دی. د موسمیاتي محکمې چارواکي وایي په سوات او چترال کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې له وجې د صوبې په مختلفو سیندونو کې د منځنۍ درجې سیلاب دی. د خیبر پښتونخوا احتساب عدالت د تریک انصاف د پخواني صوبایي وزیر ضیا الله اپریدي پر ضد نن د کرپشن په مقدمه کې د هغه د پولیسو په تحویل کې د ورکول لس نورې ورځې په زور دي. په ضیا الله اپریدي احتساب کمیشن د غلا غلطیو تورون لګولي چې وروسته یې بیا ونیولی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د قبیلې پر کډوالو ږغ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې وړاندې له ټاکل شوي کمیټو سره د خپلو نومونو اندراج جوړ کړي. د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې که چا نومونه ثبت نه کړل نو دوی به ناستول کیږي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په مقدمه کې وی ایس وی شزی آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا وکړه سوی د مرګ سزا ځنډه ولیدا. په 2009 کال کې پر آسیا بیبی د کلی ځینو شجو د توهین رسالت تور لګولی و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر وبللی دی. د افغانستان د خارجه وزارت خبر پاڼه وایي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي نن د پاکستان سفیر حاضر کړ او د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني فوجانو د توپ او راکټونو د برید په اړه احتجاج وکړ. او د افغانستان کرکټ لوبډله د 2014 شل اوروزه نړیوال کپ ته وتلې. د افغان لوبډلې په پاپوا نیوګینیا ته په شپږ وکټونو ماتې ورکړه. په ټولو شارو به نوروز منګل وکړه چې 15 رنزونه جوړ کړل. د امریکا درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اړې اټومي تړون لپاره د سینرګړو ته وضاحتونه ورکوي. او د اروپایي ټولنې جګپوړي سفارتکاران به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړ شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه ورسره خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېد او له دې سره د مشال راډیو نننۍ نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. که پر همدو څپو پاتې شوې نو امریکا غږ ډیوه راډیو واورې. ته ښه وخت درته غواړم.